د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیښ کړی دی، او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس 8,600 دره کم شوی. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
ناتو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې په کورونا ویروس داخته شو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو، او د اروپای ټولنې مشرانو نن د اوکراین په شخړه کې د ښکېلوالي له کبله پر روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د شپږ میاشتني تمدید ملاتړ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ټاکل شوې ملکی استازي وایي دغه هیواد کې روان تاوتریخوالی دوی ته د منلو نه دی. ستيفانو پونټي کوروو ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې ویل طالبانو په خارونو او اتلافي ځواکونو بریدونه درولې، خو له دې سره هم تاوتریخوالی روان ساتلی دی.
It is probably because the Taliban believe, but it's a wrong belief.
دا ممکن دی لپاره وی چې طالبان په دې باور دي چې په دې توګه به د سولې بهر کې ل پیاوړی دریزه برخه اخلي، اما دا په بشپړه توګه یو غلط نظر دی. زما په نظر دا حساب ناسم دی. د ناتو ملکی استازي ټینګار وکړ چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه باید کم شي. د دې مرکې تفصیل په راتلونکو خبرونه کې. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې له پرون راهیسې پکتیکا، غور، کندوز، کاپیسا او یو شمیر نورو سیمو کې خونړۍ جګړې شوې دي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف د طالبانو بریدې په شاتم بولي. د پکتیکا امنیه قمندان نصر احمد عبدالرحیمزي نن خبریالانو ته ویل د طالبانو د دلیز برید په جواب کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزی په ولسوالۍ په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسونو هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګه 200 تر 1500 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزی ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته وړي.
طالبانو تر اوسه د غبریدونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې ویلي چې په لوی ښارونو کې تر 40% پورې خپل بریدونه سولې ته د ښه نیت په هدف راکم کړي دي. په افغانستان کې په کورونا ویروس داخته شو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوې. تر اوسه له دغه ویروس څخه باندې 1,500 کسان روغ شوي او نږدې 1,500 نور په افغانستان کې مړه شوي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا ویروس لا هم مخ په زیاتېدو دی. دا وایي د کورونا ویروس له وضعیت زموږ ارزونې ښیي چې موږ د ویروس اوج یا څپانده کېدو ته نږدې یو. امکان شته چې راتلونکو یو دوه میاشتو کې ویروس په همدې کچه وي او بیا یې خپرېدل ورو ورو کم شي. کابل لومړی او هرات دویم ولایت دی چې د کورونا ویروس ډېرې پیښې لري. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلې. د پاکستان په بهرنی چارو وزارت کې یو سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې نن سبا کې به د غمارنه په رسمي ډول اعلان شي. لې دې وړاندې د پاکستان یو ورسپانه هم د غمارنې راپور ورکړې وو. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصر الله خان ځایناستی شي چې د محل په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت مشري ورلغاړي ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپای ټولنې مشرانو نن د اوکراین په شخړه کې د خپلوالي لپاره پر روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د شپږ میاشتنی تمدید ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د اروپای ټولنې په سرمشريزه کې وویل د منسک په تړون کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. پر روسیې دغه بندیزونه د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې هغه مهال ولګېدل چې دغه هیواد د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. د دغو بندیزونو موده د جولای په 1.5 پای ته رسیږي. پر روسیې تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو سره پوځي مرسته کوي. د اوکراین د ختیځ په شخړو کې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان مړه شوي. او وروستی خبر همدا چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړې. په دغې غونډه کې د اروپایي کمیسیون د مشرې اورزلا وان در لین پر وړاندیز بحث کیږي. د دغه وړاندیز له مخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې ملګرو ملتونو په یو نوې څېړنه کې ویلي د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودی د سولې هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس 8,600 ته راکم شوی. افغان حکومت وایي چې له خپلې خوا یې د سولې لپاره اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی. پر دې موضوع د ولسي جرګې د یو غړي نظر مو اخیستی چې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله من دی، خو خپلې سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي کرونا وایرس اوس په افغانستان کې اوج ته رسېدلی او له دې وروسته به مخ په ځوړ وي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نیویارک کې د کرونا وایرس د مخنیوي په مقصد د محدودیتونو د لرې کولو د دوهم پړاو د پایل په اړه نن پریکړه کیږي. د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. پاموکړی د دې خبرونه لومړی راپور ته. د ملګرو ملتونو د نړیوال پرمختګ د پروګرامونو ادارې په یو نوې څېړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی دی. د ادارې په یو راپور کې چې پرون د جون په 13 خپور شو، ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا پر ضد چټکې مبارزې او مالی مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شوی. د سولې لپاره د دولت وزارت تاییدوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله حتی د سولې په خبرو کې ځنډ پېښ شوی دی. د فرشتي جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلي چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان د سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغیز کولای شي، د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور هم تر جدي فشار لاندې راوستي دي. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کورونا وایرس درغلي وبا له کبله پر اتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 10% کم شي. د ملګرو ملتونو د راپور په نسمنو هیوادونو کې د کورونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغیز پړخ پر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان په ځنګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکی روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي. اکثر خلک په سخت نيستۍ کې ژوند تیروي او د څلويشتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادی تاسیسات ورته مخله ډیر کمزوري کړی دي. په افغانستان کې واساسي مسله د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یو تهدید جهانی است روان د صلح افغانستان
د کورونا وایروس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم لدی په غیزینه د پاته د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سستې کړي او د مخامخ خبرو د پایل پر هڅو یې اغیز کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایروس لومړی پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې سب څو چې له ایران راستانه شوي وو او په یوه میاشت کې دا وایروس تر بلخ، کندهار او سمنګانه خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې که چیرې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایروس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایروس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغیز د کمول لپاره اتکا ورباندې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحد ایالاتو په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر 8,600 ته رقم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک مکنزی ویلي دی چې د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم شوی دی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د دې پریکړې هرکلی کړی، خو افغان حکومت په عین حال کې له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. له کابله رحمت الله افغان راپور راکوي.
امریکای جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8,600 ته راکم کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیري څه وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د هوکړې له مخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلي دي چې امریکا باید خیانت ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، به خاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
خاغل شاهین وای چه طالبان دا دوحه دا توافقنامه طول و موادو تجمندی او په خبره دا توافقنامه لمخ طالبان به هیچ چاته اجازه ور نکری چه دا دوی لتصورت لاندی سیمو پا امریکا او متحدونو حمله وکری. خاغل شاهین زیاتوی طالبان لافغانستان دا امریکای سرتیرو خوندی وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلې و چې هیڅ تونلارې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې له کنټرول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره په خوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسئولیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکراتو ته امر شي.
د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 15,000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3,000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي جنرال وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې راکم شوی، د سولې بهیر پر کوم لور روان دی او آیا داسې لانجې شته چې د سولې روانې هڅې ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې له غړي نادر خان کټوازي سره مرکه وکړه. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روانې دي.
بین الافغاني د سولې خبرې خو پیل شوې نه دي او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی، یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به بیا خبرې کوي چې نتیجه به یې څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشې کول او دواړو یو څه دلته د جنګ په کمیدا کې هم نرمښت کړی ده. خو زه په مجموع کې اوس هیله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه هم ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسنی حالت کې؟
خبرو کې خو دواړه خواوې ډېرې صادق ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هره خوا یې دارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي، زه فکر کوم چې دغه ولس د هغو په ضد باندې باید چې راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي که په دوا کې دي یا په کوټه کې دي یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وزل کېږي، په کلیو کې بېګناه خلک وزل کېږي، عسکر وزل کېږي یا طالب وزل کېږي، دا خلک نور هېڅ توان نه لري چې مرګو چې دوی خپلې ګټې په مخکې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه را وباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه یې وینم. او بله، دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې سولې ته ورسېږي، نو دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوی خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي. نو آهسته آهسته په مخ باندې ځي، یعنې هغه پېچلو مسایلو ته باید چې په اجنډا کې وخت نه کړي ورته، بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پېچلې خبرې وي، هغه یو دم هلته د نورو خبرو خنډ ګرځي. نو دغه چې آهسته آهسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه دي، یعنې د حل کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون ده، او که څوک کوم هغه چې لري هغه د علماو کار ده چې دا د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي، هغه هېڅ مشکل نه شته چې لري کېږي. هغه غوښتنه چې د مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل چې موږ د اتلس کلنې شل کلنې لاسته راوړنې دلته د بیان ازادي ده، دلته ادارې جوړې شوې دي، د دغو پاتې کېدل د موږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل، دا په ټوله معنا ټول افغانان دي. غوښتونکي د ټول افغانان باید دغه وکړي، داسې نه وشي چې بس راشي بېرته لکه د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې چې دلته وټه لغله هغه سره رالو او تیار اداره و تیار حکومت و تیار هر څه ملي اردو ملي امنیت زموږ امنیتي ځواکونه ټول در بدر کړو، هغه یې کړي ته ادارې افغانان هغه نه ورکوي. ممکن
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوئ په بین الافغاني خبرو کې چتر اوسه پورې هیڅ څرک لا نه ښکاري، فکر کوئ چې ترلاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا ښکې لړخونه؟
افغانان لمن د سي موزين خلک سره له طالبانو سره مړي کلري یا موږ چې دلته له حکومت له خلکو سره وینو، خو مې لمن یو څه دومره دومره خې بنه کوي چې زهره یو څه یې ریابل څه او که مو وکړي نو دا به په تاریخ کې مو هغه خوا کوي، دا به نو تاریخ کې تورن وي او د بده سری په غو باندې به مارف کیږي په تاریخ کې.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وایي چې تر را روانو دو میاشتو به د هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتېدل دوام ولري، خو له هغه وروسته به په شدت کې کموالی راشي. احمد جواد عثماني نن هرات ته د سفر پر مهال وویل د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره له 15 میلیون ډالر څخه اوس مهال د دې وزارت په حساب کې یوازې 8 لک ډالر پاتې دي. په دې اړه جزئیات له کابله رحمت الله افغان راکوي.
ورځ تر بلې د افغانستان په کچه د کووید 19 وایرس خپرېده جدي کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني هرات د سفر پر مهال وویل چې د خلکو په همکارۍ به کورونا وایرس ته ماته ورکړي. نوموړی وړاندوینه کوي چې تر راتلونکو دو میاشتو به په کورونا د اخته کېدو کچه لوړیږي.
در قسمت عزیبی که با از وضعیت ویروس کرونا در کشور داریم این است که ما نزدیک به قلع یا حوج ویروس کرونا هستیم و امکان داره که در ظرف یک یا دو ماه بعدی به این حالت باشیم و دوباره سیر نزولی را به خود بگیرم.
د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ د پریکړې له مخې له ټولو روغتونونو او روغتیایي مرکزونو نه به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره استفاده کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بنگلالوري لمرسته سوی 100 میلیون ډالر به د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف لالوري د روغتونونو او لابراتوارونو د تجهیز په برخه کې ولګول سي. نوموړی زیاتوي چې له کووید 19 سره د مبارزې حکومتي بودیجه کې له 15 میلیون ډالر د وزارت په حساب کې واضح 8 لک ډالر پاتې دي. د افغانستان په کچه هرات هغه ولایت ده چې لومړی پکې کرونا وایرس پور سو او تیره اونۍ په دغه ولایت کې د کرونا د تشخیص د کیټونو له نشتوالي سره د کرونا د تشخیص لابراتوارونه او وتړل سول. د هرات د والي مرستیال داود هاشمي د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل چې په دغه ولایت کې لابراتوارونه بیرته فعالیت پیل کړی.
از زمان شروع آفت ویروس کرونا در ولایت هرات سکتور صحت جمع تمام سکتورها برابری اداره محلی هرات تمام تلاش خود کرده تا اینکه ما بتوانیم در گوشه گوشه هرات برای مردم خدمات صحیح به شکل درست و عالیش برسانیم.
د بیپولی ډاکټرانو له سازمان سره په هرات ولایت کې له کرونا سره د مبارزې سلبي ستریز روغتون د تجهیز تړون د عامې روغتیا وزارت د سرپرست په حضور کې لاسلیک سو او ټاکل سوی چې دغه روغتون تر راتلونکو دوه اونیو پورې تجهیز سي. د هرات اوسیدونکو له حکومت غواړي چې دغه ولایت له کرونا سره د مبارزې په برخه کې جدي پام وکړي. دوی وایي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې په کرونا وایرس تخته کسانو شمیر زیاتیږي چې ورسره د مړینې کچه هم لوړه سوې. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله دو کسان مړه سوي، 306 څلوېښت نور پرې اخته سوي، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې 2888 تنو ته ورسېدې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډیره شوې ده، خو په عین حال کې چې په سلو کې اویا نارینه او دا پیژندپاڼې اخیستې دي، یوازې 10% مېرمنې تر اوسه پورې دې ته چمتو شوي دي چې برېښنایي پیژندپاڼې واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه له خلکو او چارواکو سره خبرې کړې دي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوایی ولایتي اداره د دې تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي که حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مندي لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بېلابېلو چارو لپاره ګټورې تمامېږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 نېټې پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کیږي. د پکتیا د احصایو معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژند پاڼې وشل شوي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ویش سره به مخه ونیول شي. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی وایي
جالي تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د 10,000 نه مو واوړي. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چون ډېر وخت کم و په دا وخت کم وخت کې د پروژه نیول شوی د پی ایم یو پروژه و او بل خو د انتخاباتو په دپاره عجله و. نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیقی په خبره د برېښنایي پیژند پاڼو له 23 کاله یوې خوا د فساد او ل مخه نیول کېږي، له بلې خوا به د دې ولایت کره نفوس هم معلوم شي. دی وایي د مهال د پکتیا نفوس 6,12,000 تنه اټکل شوی چې له جملې 2,93,650 میرمنې دي، خو د ده په ټکو د دې ولایت نفوس نږدې 1,000,000 کسانو ته رسیږي. دی وایي د دې نفوس له منځه یې 70% نارینه وو او یوازې 10% میرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړي. د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د 25 کسیزې کورنۍ مشر هم دی، له 1.5 کلونو پورته عمر لري. دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د طی مراحل کولو له امله یې تر اوسه د او د کورنۍ 22 غړو پیژند پاڼې نه دي اخیستې. د دې کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو میرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نه شي ښه کولی.
موږ په ټوله کورنۍ کې 3 نفرو پیژند پاڼې یعنې تذکرې اخیستې او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستې چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی، او میرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي. د میرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کیږي.
په یو شمېر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمېرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې، او هم د نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات، تشکیل او بودیجه ورکول کېږي. سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمېر چې د احصایي ریاست لخوا اعلان شوی 2 برابره ډېر خلک اوسیږي. د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډېرو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکار جاوید نعیمی د ازادي راډیو د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ راپور. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ موارد په زیاتېدو دي، خو په نیویارک کې د هغو بندیزونو د نرمولو پر دوهم پړاو غور کیږي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي وو. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د هر بل ایالت په پرتله کرونا ویروس د نیویارک ایالت سخت ځپلی دی. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو باید د جون په 22مه پیل شي، خو دوی به د کرونا ویروس له یو شمېر نړیوالو او کورنیو څارونکو سره خبرې کوي او تر هغو وروسته به دا پریکړه کوي چې دوهم پړاو پیل کړي که نه. د نیویارک والی ویلي چې د بندیزونو د دوهم پړاو د پیل پړه له احتیاطه کار اخلي، ځکه دوی اندېښنه لري چې که د دوهم پړاو له پیل سره دوی ټول فعالیتونه له سره پیل کړي، ډېر خلک به د نیویارک ښار ته ورسي او دغه ځای به د سیلانیانو د تګ راتک په یوه سیمه بیا بدل شي، او د کرونا ویروس له کبله پېښ شوی روغتیایي بحران به بیا اوج ته ورسیږي. په نیویارک کې له څه باندې 3 میاشتو راهیسې کلک بندیزونه لګېدلي دي، خو که چیرې د بندیزونو د نرمولو دوهم پړاو پیل سي، په نیویارک کې به رستورانتونه او مغازې پرانیستل شي او سوداګریز کارونه به هم تر ځینې محدودیتونو لاندې له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې پرون 3مه ورځ وه چې په کرونا ویروس د اخته کېدو له کبله د مړو شمېر په یوه ورځ کې تر 1,000 تنو کم. په امریکا کې د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله 1,380,000 کسان د کرونا ویروس له کبله په کووید-19 ناروغۍ اخته او مړه شوي دي. په امریکا کې تر 2.1 میلیون زیات وګړي په کرونا ویروس اخته دي، خو د متحدو ایالاتو په ځینې ایالتونو لکه اریزونا، کالیفورنیا او فلوریدا کې چې بندیزونه مخکې له وخته نرم شوي وو، ډاکتران او نور روغتیایي کارکوونکي وایي چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو ار بیا د زیاتېدو په حال کې دي. په دې ایالتونو کې چارواکو پر خلکو غږ کړی چې په عمومي ځایونو کې د ماسک واغوندي او د ډاکټرانو نورې سپارښتنې دې پلي کړي. ډاکټران په مکرر ډول خلکو ته سپارښتنه کوي چې له کورونا ویروس د ځان د ژغورلو لپاره دي لاسونه مکررن په صابونو پریمینځي، ماسک دې واغوندي او له نورو خلکو دې ځان جلا وساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ډاکټر انټونی فاوچی په امریکا کې د روغتیا ملي انسټیټیوټ ته وویل چې دی فکر نه کوي چې یو وار بیا به د دې اړتیاوي چې په امریکا کې خلک بیا په خپلو کورونو کې بند او قرنطین شي. خو هغه وویل چې په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس نوې پیښې زیاتې سوي باید د ویروس د کنټرول لپاره هڅې چټک شي.